ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌دهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب له تاسو نه قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ملي مصالحې عالی شورا په مسکو کې را روانه غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. تاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د کمال خان بند راتلونکې اونۍ پرانیستل کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په خپل لومړني بهرني سفر کې جاپان ته ځي. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان د دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د پنځشنبه په ورځ جوړیږي. طالبانو هم په دې غونډه کې د خپل لس کسیز پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی. د ملي مصالحې د عالی شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری له طالبانو وغوښتل چې دا فرصت ضایع نه کړي.
امیدوارم که گروه طالبا از این فرصت
هلمن یو د طالبانو ډله له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي
انجام بدهد و توجه داشته باشه.
بلخوا په پام کې ده چې د ترکیې په استانبول ښار کې هم په بله میلادي میاشت کې د افغانانو ترمنځ یوه غونډه جوړه شي، خو په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د ګډون په باب تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یو بل خبر لمخې په پام کې ده چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د مسکو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورتر پرون شپه په یوه خبري غونډه کې د مسکو په کنفرانس کې د خلیلزاد د ګډون خبر ورکړ. نوموړي وویل د مسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او ښایي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې تر دې دمه د شوي پرمختګ په برخه کې اندېښمن دي. د مسکو په غونډه کې د خلیلزاد ګډون ښایي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړېدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره ښایي په افغانستان کې د سولې په برخه کې ګډ کار وکړي. د افغانستان دولت وای په نیمروز ولایت کې به کمال خان بند چې د رغونې چارې بشپړې شوي د را روانې دوشنبه په ورځ د وري په دوهمه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک په دې اړه پرون ازادۍ راډیو ته وویل
د جوړولو چارې بشپړې شوې او پراتلونکي میاش کې بغټ اخیستنې ته وسپارل شي. تر 200 میلیون زیات امریکایي ډالر لګښت پر راغلی دی. دغه بند بعد 250 میلیون متر مکعب او بود ذخیره کول ورتیا ولري. د دې ترڅنګ به 140000 هکتار کرنیزه زمکه خړوبوي.
کمال خان بند چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انټونی بلینکن او لوید آستن بنن په ټوکیو کې لخپلو جاپانی سیالانو سره د دوړو هیوادونو د اتحاد پر پراختیا خبرې وکړي. د ولسمشر جو بایدن د کابینې د مهمو وزیرانو لمړنۍ بهرنۍ رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډیر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسیفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ یې اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیگی زیاته کړه چې جاپان او متحد ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیزو اقداماتو پر وړاندې ګډ قاطع دریځ خپل کړي. بلینکن او آستن هم د چین په اړه چې د دوی په وینا د خپلو اهدافو لپاره د ګواښ کارولو ته سخته لیوالتیا لري د خبرو اهمیت تایید کړی دی. د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی تایید کړی چې په پوکروف ښار کې یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. ناوالنی دغه مرکز د اجباري کار له یو کمپ سره تشبیه کړ. هغه پرون دوشنبه پر انستاګرام خپل یو عکس سره لیکلی چې د آی کې دوه په نوم زندان ته درې ورځې مخکې له لیږدولو وروسته اوس ښه دی. دغه تبعید ځای د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې یو له هغو مرکزونو دی چې شرایط پکې ډیر سخت دي. ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر راستنېدو وروسته د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او په درې نیم کاله بند محکوم شو، خو وروسته یې بیا د بند موده دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. او فرانسې، جرمني او ایټالیا اعلان کړی چې د استرازینیکا په نوم د کورونا ضد واکسین لګول بندوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون وویل هیواد د احتیاطي اقدام په توګه د دې واکسین لګول ځنډوي او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې تر ارزونې وروسته په دې اړه پریکړه کوي. له بلې خوا د جرمني د روغتیا وزیر ینس سپان پرون وویل چې جرمني هم د استرازینیکا واکسین تطبیق دروي. د زیاته کړه چې دا اوس د اروپا د درملو د تنظیم په ادارې پورې اړه لري چې د دې واکسین د تطبیق یا بندولو په اړه پریکړه وکړي. ایټالیا هم دې ته ورته اعلان کړی. له دې مخکې ناروې، ډنمارک، هالند او بلغاریا ویلي وو چې په ځینو کسانو کې د دې واکسین له لګولو وروسته د وینې د لخته کېدو له کبله د دې واکسین لګول ځنډوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې استرازینیکا واکسین خوندي دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وب پانه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وب پانه پته ده. لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او دا هم د دې برخې لمړی راپور. د ملي مصالحې عالی شورا په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د دولتي پلاوی مشري د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوی مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وکړي. د مسکو په قربتوب دا غونډه به د پنځمه په ورځ د مارچ په 13مه جوړ شي او یو شمیر سیاستوال به هم ګډون پکې وکړي. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکي په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او برخلیک ټاکلو لپاره مهمه وبلله. په پام کې دا دغه غونډه را روانه پنځشنبه د مسکو په کوربتوب وسی چې د طالبانو لوري هم پکې د خپل هیئت د ګډون ډاډ ورکړی دی. د ملي مصالحې عالی شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د سولې لپاره یو فرصت وباله.
سفر جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله در مسکو
د ته په پام سره چې په افغانستان کې شرایط بحراني، نازک او داندېخني وړ دي، د غراست نړۍ د هیوادونو په ملرنې ته پکتو مسکو ته د خغلی عبدالله سفر د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک لپاره ډیر مهم، بنسټیز او حیاتي دي. هله من یو د طالبانو ډله له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي.
دا لا څرګنده نه ده چې د افغانستان د دولت د هیات په ترکیب کې چې مشري عبدالله عبدالله کوي نور کوم کسان شامل دي. د نورو سیاستوالو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو لسکسیز هیات هم د مسکو په غونډه کې ګډون کوي.
د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرسیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخوند په مشرۍ به د افغانستان اسلامي امارت یو لوړ پوړی لسکسیز پلاوی د مسکو په جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي.
د افغانستان دولت او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون د اعلان په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وړمشپه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو او پرون په کابل کې د افغانستان له دولتي مشرانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په غوښتنه د افغانستان د رواني کشالې د شکیلو لوریو ترمنځ را روانه میلادي میاشت په استنبول کې هم غونډه جوړیږي. په روسیه او ترکیه کې د دغو غونډو د جوړولو هدف په افغانستان کې د دایمي اوربند پر امکاناتو بحث، د سولې پروسې چټکتیا او په دې پروسه کې د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول شول سیوی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، ګردیز، خوست، پل علم، جلال آباد، اسد آباد، پارون او مهترلام کې خبريږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو اونیس پروګرام د ازادي رادیوي مجله خبريږي، خو له هغه مخکې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي، امریکا په افغانستان کې پر اعلان شوی شمیرې سربیره زر اضافي سرتیری لري. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان نیویارک ټایمز ته ویلي، دوی دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري، خو ورځپاڼې د امریکایي، اروپایي او افغان چارواکو په حواله ویلي د پوځیانو اصلي شمیر 3500 دی. د لیکوال په باور دا مسأله به په سپینه ماڼۍ کې هغه بحثونه لا پیچلي کړي چې د طالبانو او د امریکا د دوه تړون په اړه روان دي. دا بحثونه پر دې ورټول دي چې د جو بایدن اداره له طالبانو سره د دوه په تړون ودرېږي او کنه. هغه تړون چې لمخې باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. نیویارک ټایمز لیکلي، دا مهال پر 3500 امریکایي سرتیرو سربیره د ناتو شاوخوا 1000 عسكر هم په افغانستان کې ډیر دي چې د لوجستیک او خوندیتوب له اړخه په امریکایي ځواکونو پورې تړلې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي، امریکایي چارواکي لا هم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو ځواکونو د رايستلو غوراوی لري، خو لیکوال د چارو د کتونکو په حواله لیکلي، د مودې پورې له لوجستیکي پلوه دا امکان نه لري چې امریکایي او ناتو ځواکونه د لیوي مخه افغانستانه ووزي. نیویارک ټایمز لیکلي، د می میاشتې مهلت ته وخت ورستر بل لنډیږي، خو په باور لا هم ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ماموریت په اړه غوڅه پریکړه نه ده کړې. ورسپانی لیکلي، بایدن هغه مهال افغانستان کې د ځواکونو د کمولو پلوي و چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستيال وو. د پاکستان نیوز خبرونه بیا افغان حکومت ته د امریکا په وړاندې شوی طرح یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي، د دغه طرح لمخې افغانستان ته د لړمهاله حکومت وړاندې شوی، داس حکومت چې نوی اساسي قانون جوړ کړي او ټاکنو ته لار هوار کړي. خبرونه د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم په حواله لیکلي، فکر نه کوي چې لړمهاله حکومت د افغانستان ستونزې هوار کړي شي. انډیا ټوډي بیا د زیمبابوې په وړاندې ټسلوبه کې د افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی په غبرګو سلیزو لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په باور، شهیدی لمړنۍ افغان لوبغاړی شو چې ټسلوبه کې دوه سلیزې ووهلې، هغه هم په لاند وخت کې. خپل شهیدی ورسپانې ته ویلي، ځان کورنۍ او ټول هیواد ته د ویاړ احساس کوي چې دا کارنامه یې ولوبوله. افغانستان د یکشنبه په ورځ له زیمبابوې دویمه ټسلوبه په شپږو وکټو وګټله. د دغه لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې ګټلې وه.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د نورستان لرغونی باغ اندربند ته ورولو. شاعر شفیق خپلواک وی د وطن لوی غمیزه ته د شعر لمن تنگه ده.
دغه لوی پیښې د سړي کنه لکه یو تپه تیاره او یو کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي.
مینه پال بیا وی شعر زموږ له تراژیدۍ سره غوټه شوی.
ولی ما تر څنګه مینه هم پاللې ده.
پاسا دی راډوی مجله کې د وشل شوی خبریالی ملاله میوند ورور یو بل ارمان هم در سره شریکو.
کاش ملاله ژوندۍ و او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
شل کال مخکې دغه شپې وی چې د بامیان بوتانو چې نږدې یو نیم سر کال سرونه هسکو باروتو ته سرونه ټیټ کړل. طالبانو د 1999 کال د کپ یوشتمه په بامیان کې د بودا دوی ستر مجسمه چې یوه یې 55 او بلې 53 متر لوړه وه و نړولې. ځینې څېړنې ښیي چې د بامیان وړه مجسمه په 1500 میلادي کال کې او لوړه وه په 1545 میلادي کلونو کې ودانې شوې دي. دا مجسمه د لرغونی یوناني بودایي هنر په سبک جوړې شوې وي چې دا سبک په ځانګړي توګه په افغانستان کې دود و. نږدې 8 کال وروسته تر دې پیښې وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا زیارت ته بمونه کې شودل. د هغه بابا مزار ته چې ویلې دي ما خونه دې څوک بې وجه آزار کړي، دا چې ما آزار وي آزار د چا دی؟ په افغانستان کې لا هم د نړولو دغه سیاحت نه دي درول شوي. روان کال د شاه حسین هوتکی د وخت د روحاني شخصیت ملا نوح بابا زیارت د وسلوالو له لوري په غزنی کړنګ شو. خو داسې خلک هم شته چې د خپلو لرغونو ځایونو ساتنه کوي او همې پالنه کوي. په نورستان کې د اندربن په نوم لرغونی باغ د قومي ناغو له برکته تر اسلامي دورې مخکې او راوروسته روخ پاتې دی. د دې باغ په اړه ویل کېږي چې 4000 کاله پخوانی دی. دا سجرټو خبریال مو دې پڼ ته ورولي.
اندربن یا اندربن د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را پدې خو آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو لپاره غټي غټي تیګې توګل شوې. په یو کې له انګورو د شرابو جوړولو کوچنۍ فابریکه، د همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو لپاره ذخیرې جوړې شوې. دغه ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د سلويخ کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمه په سیر دا هم د کفر د پاتوشونو پر نوم لمنځه وړل شوې دي. په سختو تیګو کې دغه باغ ته د خړوبولو د پاره د اوبو لختي وستل شوې. کل تیګو دا ټول جوړ شوي شان سړی وګوري نو فکر به وکړي چې 4000 کال وړاندې دا ذخیره لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کوم وسایلو جوړ شوی. دا استر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله سلامت ساتل شوی، خو حکومت ورته کوم پام نه دی کړی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوه په زرګونه ونی ولاړې دي. د وامای قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوه په اړه ازادي راډیو ته وویل
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سله چاند له چاند املوکان دي. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو، خو کده پونځ دوره تر بونی پر ټوله د وامای ولوس راځم کیږي او په نوبدواري سره دیا له سرود او څوال سرود موږ ناغل لرو. دا موږ بر ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کلچی د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ په میوه د لګیدل ناغي څخه سرغړون کې به د پروګرام په نوم ل یو حس کمر څخه غرزولو او وجل کې د به
کوپر پوخ کې خود یو زاید د پروګرام نومي دا غزان خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خزاو کنارو.
هغه به خو کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمینومي له کافرستان نورستان ته واوخته د باغ ناغي په خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وجل کیږي.
بیا ورسته چې کله د خلک مسلمان شو تقریبا 100 اضافه تر کیږي کنه چې د خلک اسلام باندې مشرف شوی دي. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلي دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلک ته. بیا وای چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړي او داغه نه یو غوا واخلي.
دوی وای د میوه پر شو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه لګیږي او د میزان میشتې او اخیرو کې ناغه ماتيږي. نورستانین له حکومت او یونسکو غواړي چې باید اندربن د نړۍ د تاریخي بڼونو پولیس کې شامل کړي. چارواکي وایي که څه هم چې تیر کال نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو د اندربن د ساتنې او لا پراختیا لپاره ورسره کومه ځانګړې مرسته نه ده شوې او لا هم د قومي تړو په زور ساتل کیږي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل
دغه باغ ته حتی په ګټو کې ویالي راغلي دي. دغلته د شرابو د ساتلو لپاره په تیګو کې لوی ذخیری سازی شوی دی، هم د جوړولو هم د شراب د خوندی کولو لپاره. دغه باغ چې ډول ډول میوې لري، تر نورو یې بیا د انګورو بوټي پکې زیات دي. تقریبا د دې اوږدوالی چې دی 4.5 کیلومتر ته رسیږي، یا له دې هم زیات. او د دې د خوندي ساتلو لپاره قومي مشرانو ډېر رول لوبولی دی.
ښاغلی سعید له مرکزي حکومت او یونسکو د ولس په څیر غوښتنې لري.
ولایتی ادارې په دغه برخه کې هڅه کړې تر څو دا د نړۍ د فرهنګونو یا د تاریخي ابداتو د ساتنې یعنی یونسکو سازمان کې ثبت کړي. موږ هیله من یو چې دغه باغ به انشاءالله هغوی له ځان سره ثبت کړي، او له دې وروسته به یې ټول آثار خوندي پاتې.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او د ملي شتمنیو په ساتلو کې سره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړل شي، نو هم به ورسره د ملي شتمنیو ساتنه شوې وي، هم به ولس ته ګټه رسیدلې وي، او هم به سیمه ښکلې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
و وجل شبل او افغان میرمنو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کال د زړورو میرمنو جایزې اعلان کړې. په دوی کې یو هم ملاله میوند چې د دې د کورنۍ غړي او دوستان وای. د امریکا لخوا ملاله میوند د څړوري میرمنې د جایزې په ورکړې سره به د ملالی هیلو ته درسیرو په برخه کې د دوی هوټ لا پیاوړی شي. لدی سره د ننګرهار یو شمیر شزینه فعالانی او د خبریالانو د حقونو د ملاتړ ټولنو جنې غړي د دې اقدام د هر کلی ترڅنګ ویلي دا چاره به د ملالی هم فکر لارویان لا وهڅوي. لسیمی راپور لرو.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
د ملالی میوند د مرګ له درد لا د همات هلال سترګې نه دی وچی شوی. نن بیا د سترګو د لیمو له جامه د وښ کو څاڅ کې توې کړل. خدا ځلی وښ کې د ملالی د زړه ورتوب د جایزې د خوخی لامل دی. همات هلال په جلال آباد کې د وشل شوی خبریالی ملالی میوند رور او د دې کورنۍ دوهم اسره ده. هلال وایی د امریکا لخوا ملالې ته د زړورتوب جایزې خوخی د هیواد د ټولو خبریالانو او د سولې، عدالت او بیان ازادۍ د ارمانجنو مبارزینو د زړورتوب نه خده.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي، دا به مکته ډیر ستر د افتخار ځای وو. دا موږ افتخار ګڼو چې د هغې په نشتون کې ملاله خلک ستایي او د ملاله مبارزه خلک مني چې دا یوه مبارزه وه، او د دې مبارزې په اساس هغه ته یو اډونه ورکول کیږي. دا زموږ د پاره افتخار دی او کورنۍ ویاړي چې د ملالی په څیر خور او لوري لرله.
د ملالی میوند نږدې او هم فکر ملګری وایي د دې جایزې پیغام او اهمیت په دې کې دی چې څو د حقيقي مبارزې لارویان وهڅيږي او د خلکو د حقونو لپاره له هیڅ ډول قرباني او دریغ او ویرونه کړی. د ملالی میوند د څو کلمو نګدی ملګری زلهیجا اطرافی وایي د دې پشان غنی ملګری د دې جایزې په اعلان سره حسیدلی چې د ملالی هلی لا په جدیت تعقیب کړي.
دا جایزه ماته نور مهمت راکوي چې زه باید د ملالی هلی راژوندۍ کما واغی هلی تر سره کړم. دا غي د هلو د پاره باید څه کار وکړم. موږ ماته نه منو، موږ په خپل نور موږ هم پیوړی کیږو. موږ د خپل د خور د شهید خور د وینې د هغه د شهادت په خاطر د هغه د هیلو د ژوندۍ ساتلو لپاره به مبارزه کوو. د هغه هیله ما پوره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لکه د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د نړۍ یو شمیر میرمنو ته د زړورتوب جایزې اعلان کړي چې تل د مارچ په 8 ورکول کیږي. دغه جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري هر کال د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کیږي چې په خپلو هیوادونو کې د خلکو او ټولنې د سمون لپاره اغیزمن کارونه کړي وي. د سګنیو جایزو په لیست کې دا ځل اوه هغه افغان میرمنې هم انتخاب شوي چې په 2000 کال کې هدف ګرځول شوي او وشل شوي دي. په دغه لیست کې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د ویان دی ملالی میوند، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کارکونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت د برخې مشر شرمیلا فاروق، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د کندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسر فرشتي او د مدني فعال فرشتي کوهستاني نمونه شامل دي. د زړورو میرمنو په نوم دغه جایزې چې سکل د امریکا د ولسمشر جو بایدن د میرمنې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لخوا ورکول کیږي، د ګڼو افغانانو او بنسټونو له هر کلي سره مخ شوه. په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یو فعاله حسنه احمدزی وایي دغه جایزه به د دې لامل شي چې د ملالۍ په څیر د حقوقتنې او مبارزې د لارې لارویانو ته د مخکې تګ حوصله ورکړي او وړاندې بسي.
نور مبارزې خويندې له مبارزې نه به پشانه ځي، خپل مبارزې ته به دوام ورکړي، له خپل حقوق او حقایقو به دوی دفاع کوي او پر مخ به ځي. ملالۍ میوند د جایزې قابله ده، مونږ د دې جایزې مبارکي او تبریکی ورته وایو.
اخوا په ننګرهار کې میشته د خبريالانو د حقوقو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه بیا دغه هڅه د بیان ازادۍ ته د درناوي او د خبريالانو د ارزښت لپاره موثره ګڼي. په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي ملالۍ میوند ته د زړورتوب جایزه د ټولو هغو خبريالانو لپاره د خوښۍ جایزه ده چې د خلکو رښتینو هیلو او غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
کاش کې هغه په ژوندون دومره منزل شوی وای، هغه ته د اتل ولی ورکړ شوی وای. خو اوس هم له دې امله مونږ او د رسنیو ټوله کورنۍ ډیره زیاته خوشاله ده، ځکه چې ملالۍ تر ټولو حقداره وه او هیله ورزوم ده چې مونږ نورې ملالۍ چې ژوند له لاسه ورکړ او یا هم اوس هم په دې ډګر کې کار کوي او ژوند د ګواښ سره مخ دی، هغه ته هم پوره پاملرنه وشي.
ملالۍ میوند شاوخوا درې میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې چې سهار مهال له کوره دفتر ته په لاره وه، د خپل کور په 100 مترې کې له خپل یوه موټر چلوونکي سره ووژل شوه. د یادونې ده چې د روانې مارچ میاشتې په 2 نیټه د انعکاس ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکي شاهناز روفي، سعدیه سادات او مرسل وحیدی هم ووژل شوې، چې د دې پیښې مسؤلیت هم د داعش وسله والې ډلې منلی دی.
ازادي راډیو مجله اوري. ناقدان وایي تصویر د شعر د اوریدونکو یا د شعر د لوستونکو حواس جذبوي او خیال پاروي. تصویر یو لړ حسي تجربه د شعر لوستونکو یا اوریدونکو ته لېږدوي. تصویر لوستونکو ته یا د شعر اوریدونکو ته پښکارا دا واک ورکوي چې یو شی وویني، لمس کړي، وی څه کې بوی کړي، وای وري. او په ځینو مواردو کې تصویر د شعر پر موضوع تاکید کوي. د پینسو حواسو له تصویرونو ورهاخوا د حرکت تصویر ځینې کرکتون کې بیل حسابوي. ووم تصویر هم داخلي احساس دی چې شاعر یا شاعري لوستون کې یا د دې د شعر اوریدون کې تلیشتوي، لکه لوشه، تند، ستړیا، ویره او مینه هم پدې کې ده. لوی خبرتیا وروسته د وطن پونوم د شفیق خپلواک له تصویرونو یو مالامال شعر د دې په ژخ پرو او بیا پر همدې شعر د اغلی خپلواک نظر د سر شریکو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
وطن د دې حسکو غرو پڅنده ککرای لسره بیلا یو دار د سرو وینو په دې خاورو کې شوتیرا هل تلک د خار پلوري یو ټپی اسکر لغړی کې لاسمان مرسته غواړي معشوقې ستړیو سترګو کې غړی کې د دې هر بلې شاته سپ سپی هډو کې شپېلوي د انسان کده څاروي دي دا بچوک معلوموي باندې وی لتاربیلی باندې وی لتاربیلی شمال مړه روحونه وړي ونی نزی گوی پانی غنم ڈکی ڈکی دی پشکار کی لپی دوڑی د تنور لمبی سڑی دی نغری کی کٹو ماتا او بوینو باندی سری دی سنی بات نپرانیزم سنی بات نپرانیزم د بارو تو بوی تری درومی د بیدیا بوٹو کیو رکیو رکلار با څوک مومی یو ماشوم لالهاند گرزی لخلگی یوین چاچی موری ورکدا پبرید که څوک بی پختی څوک بی پاچی دمرغویو ستونی وچی دی پیشو بی سیکا للوگی لدیونو چان گلویگی چوک بی بیر تکڑی را جگی دی هوا کی خاماران دی جون پساکی لخلی تیر کڑی او د خلکو یادو بدی چی چوک درومی جر حیر کڑی دی وطن کی سا کنگل دا دی وطن کی سا کنگل دا و رگونه نغوڑی کی سترگی تکی تورش بی دی خلق تیگو تستنی کی سلمات کڑکی گورا ز لمات کڑکی گورم چو غوٹی میرا پور کڑی گندل مر سڑنو کی حسک شی دغا ہیلی میرا وڑی گندل مر سړنو کې هسک شي د غهینې مې راوړې
شفیقه جانی د شعر د تصویر په برخه کې د کره کتونکو دا جمله ماته ډېره جالبه ښکاري سوای په کلماتو رسم وکړه تاسو په دې شعر کې په زړه پورې تصویرونه کتار کړی دي کله چې مو شعر لیکه تصویرونه خپل ذهن ته درتلل کومو د تصویرونو د موندلو لټه کوله
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی دغه شعر چې ما لیکلو یو ورځ بازار کې وم او لما یو لس قلم وړاندې یو بریت وشو هغه یې ما سره ډېر زیات پات شو یو زموږ د کور مخ ته یوازې ودانه ونه ده هر کې ځینې وخت مرغۍ راځي کینی ځینې وخت دی دا تاسو چې ما زه انت حق وو یعنی د دې یو څملو چې د دې تجربې چې تا خې کړونه کړونه مخکې کړی او د ذهن په پردو کې یو څه یو ځکه پاتې دي نو تاسو یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادې هغه پیښې سره مخلوي هغه وخت چې دا وخت چې یو څه دی جوړیږي
سوریایي شاعر هغه د سمان هغه خبره کوي هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ما تشکري هغه وایي چې شعر داسې یو شاعر دی لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وی زمان بل وی ځای بل وی انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې لکه په دې شعر کې هم دا سره
بالکل دا منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي لیکن هر څه هڅه کوي هغه مې شیر کولای ما دوه کاله یو شیر مې لیکل او ما دومره پیاده چې دوه کاله ما پیاده شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو ورځ د ذکر سره ما هغه ولیکل ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه هڅه کوي هغه شیر کې نشي کېږي خو بیا هم دا خبره چې نور او تجربه وخت او مکان او زمان او پیښه سره ونښلوي یو څه د نجور سي ځینې یو ټوټه لې وی راخلی یو ټوټه بل راخلی یو نقطه لیو دی یو ټکی دی
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وای کله چې پیشه دی شاعر یا شاعر په ذهن کې لوی شي به لیکل سخت شي
دا بالکل منم دا د دې دقیق خبره ده دا لوی پیشه یا لوی دردونه د سړي کنه لکه یو تپه تیار او دا یو تپه تیار
یو کوچنی شمه باندې نه رڼا کیږي. ځین وخت هغه کلمې عاجز سي نه سي کولای ته هغه څه چې تاسو په کراوین غاړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډیره زیات محدوده ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه، هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغه مره شعر شعرا کېدای شي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبر هم کیسه د شو شاعرانو خپل کلمات
دي د موافقه یم زه عموما دې خبر ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه هغه وخت په پیچه باندې فکر نه کوي څه خبر وړه غوښته چې احساس وي هغه ولیکي کنه ښایي دا خبر چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري دلیل هم دا وي چې وي خپل فکر په حاله دی او ستاسو ته دا پر دې مجبور یې یا اړه یې چې ځینی اغه کلمې وکړي چې بل څه نه کوي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راوخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. کچرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې و یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو درکو او دو نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی سی او شای حرکت کی تاسو مخکې مرغې ته اشاره وکړه کنه او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستون کوي یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي لکه لوجه تند ستړیا ویره مین هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکي آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
د نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه یو نظم دی باید کښته وي تا نه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نشي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفه د جنګ تصویروي او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته دی او شنو توتیان ویني یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی هغه پارادوکس نه دی بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دي دا عادي خبرو کې تر وړاندې کولای شي. ته چاته ویلی چې زه تګی یم ته یو چاته ویلی چې ما وانه ورېده یو داسې څه شي شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غونی دې دې کې د سی او چې اها او دا هم شتا یا د سی او هغه هم شتا
مخکې تاسو ویل چې زه غواړم چې فضا متحده وساتم د وطن په شعر کې تاسو مکان بدلوي مثلا په لومړي باندې کې اسکو غرونه یادوي بیا په شعر کې ټپی سرتیری ته اشاره کوي لږ وروسته شکاره تنور نغړای د مکانونو د غتیر بیر تصویر فکر نکوي چې فضا ګډوډوي.
نه دا دی یو افغانستان تصویر دی او د افغانستان کابل خطو غرغر دی خپل ښار دی او د سکی غزي او دا دی بل خبره ده چې بد دي شعر فضا مر فرادام چې دي څنګه چې هیڅ څورې نه دی خوندي هغه که په ښار کې دی که په کلی کې دی که غره په سند کې دی که په بیا کې دی.
یو څوک ممکن لشار کلی ته ولاړ شي بیا یا لکلی شار ته مخ کړی تاسو شار کلی ته ځي شار ته راځي بیرته کلی ته ځي یعنی هدف مو څه؟
یو د زمان سینه نور شیرونه کې مخایې د یو څه دي چې یو ځل یو طرف ته اشاره کوم بیا بل طرف ته اشاره کوم بیا بل ته په پای کې ټول یوې پایلې ته ورسیږي. یو خدای زما طبیعت دا ډول دی زه نشم کولای یو دم د سپ په یو شی باندې وغږیږم یا هغه ختم پای ته ورسوم د په بل شی باندې. اته زه چې د عمومي مقاله په مزه په یو وخت یو کتاب نشم لوستلی ته مو پونتون کې یو پاکستان د لوسته بعد و درې فاکولټي سره ذکر دی لوسته دی.
یو شمیر مشهور شاعران په نړۍ کې اقرار کوي چې همدغه طبیعت لري لکه تاسو چې لري، لیکن دوی وایي چې بیا کله یو شی ولیکو یو شیر ولیکو میاشت میاشت ورسته بیرته ورګرځو او هغه شیر ګورو او هغه کچرته یو څه بی نظمی ده دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما دا ومان څه دا خبره کړې و چې مفتد کسلی ورته دا نتیات کړی و چې شعر لیکه دی قلبه وروسته د وروستیو وختونو کښې مې د رابرټ ګریز خاطرې ولوستلې، د انګریز شاعر د مین نړیواله جګړه کښې جنګېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادې وایي، ما اته دېرش ځلې ایډیټ کړې او په نهه دېرشم ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او بیا تصادفا دا خبره له یو د هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایډیټ کړې، هغه وخت ایډیټ کښې خپل هغه اصل ترې ایستلی دی چې څه شي وو، زه دا نشم کولی.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان دا خبره مني چې بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري؟ نو په کار نه ده چې دا تجربه تاسو وکړئ او وګرځئ.
ځینې وخت داسې پېښېږي چې زه بېرته مثلا چاپ ته مې دا وروستی کتاب چې لېږلو ځینې یو نیمه کلمه به مې پکې بدله کړله، چې داسې نه ده چې بېخي ما نه دي کړي چې زه ووایم چې هېڅکله مې داسې یو څه نه دي کړي، خو دا چې زه بېرته شعر ایډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کړم، زه ترې دومره بیا ځان کښې نه وینم. بیا نه پوهېږم، داسې یو قسم هغه ورسره لرم، د شعر سره زه یو جالبه رابطه لرم، د دې جرات بیا نه لرم چې زه ورسره مخ شم بېرته، یا هغه حس ته ستنه شم، هغې شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم، یو څه لکه ما پورې چې نښتي وي او ته تند وایې، زه چې بېرته ورځم او هغه ګورم، دا په دې معنی زه بېرته هغه ځان پورې نیسوم که نه کوي، اوس غیدر پورې نیسه ته لمن پورې دي اته له ځان لري کوي، او بیا بېرته د ازبو په لار باندې سفر کوي، بیا بېرته دې په لمن پورې نښلي. ما دا ډول یو حس دی، زه ځینې وخت دې نه ځورېږم، فکر کوم دا زما کمزوري ده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ.
کله چې له رسنیو څخه ووایو چې د دوا خان مینه پال نظر در سره شریکوو، نو باور لرم چې خامخا به مو ذهن د سیاست لور ته ور واوړي او دې ته به فکر کوي چې د ولسمشر غني مرستیال ویاند څه نوې خبره کوي یا د حکومت دریځ څرنګه روښانوي. خو په ازادي راډیوي مجله کې د ازادي راډیو خبریال له مینه پال څخه د سیاسي اوضاع پوښتنه نه ده کړې. زما همکار دا هڅه کړې ده چې د مینه پال له دې رازه مو په دې مرکه کې خبر کړي چې له سیاسي هڅو سره څرنګه شاعري کوي. دا خبره به هم ځینو ته روښانه نه وي چې مینه پال له کله شعر ته مخه کړې.
د شاعري سره خو مې کله چې د مکتب متعلم وم، د لسم صنف وروسته مې د شاعري سره علاقه او د علاقې ځان ته شاعر نه سم ویلی، خو نو بس اوس کله کله شعرونه لیکم. نو شعرونه مې یو کتاب غوټۍ ځینې جوړی دي، ځکه را وروسته کښې بیا زه خبریال ولم، تر هغه را وروسته بیا حکومتي ماموریت مې دی، نو ډېر زیات مې شعر ته وخت نه دی پیدا کړی، خو کله چې بیا متاثره شوی یم، الهام را باندې راغلی، شعر مې لیکلی دی. نو کتاب مې چاپ کړی نه دی، ولې دا یو کتاب شعرونه لرم، یو کتاب غوټۍ ځینې جوړېږي.
مینه پال صاحب، اوس هم په ادبي بنډارونو کې په غونډو کې په مشاعرو کې برخه اخلئ که نه؟ د بوختیاو له امله اوس ادبي غونډې درنه پاتې دي.
ډېر مې زړه کېږي چې کله چې نوی شعر ولیکم او لاړ شم په کوم ادبي بانډار کښې په کوم مشاعره کښې ووایم، ولې متاسفانه ډېر وخت ما ته د دې موقع زما بوختیاوې نه را کوي چې زه ولاړ شم په مشاعرو کښې ګډون وکړم. ځینې مشاعرې کلنۍ مشاعرو ته لا بس ځان اماده کوم، چې لکه د نارنج ګل مشاعره وي، د انارګل مشاعره وي، په دې کښې مې سره له دې مصروفیته سره له بوختیاوو هم ځان رسولی دی او شعر مې ویلی دی، ولې اونیزو ادبي غونډو ته له بده مرغه ځان نه سم رسولی.
مینپال صاحب تاسو په شیرونو کې تل مینه پالل ده، خو دا چې اوس یو حکومتي مامور یې هغه هم د ارګ مامور، نو آیا تاسو په شیرونو کې د مینې رنګ اوس هم شته کنه؟ خدای مکه شاعري مو له هنري حالت په شواري حالت بدل شوې، آیا کوم نوی شعر مشتره چې له اورېدونکو سره په ګډه واورو او وګورو چې تاسو شاعري نن سبا په کوم رنګ کې ده؟
شاعری خو معمولا حالات متاثر ہی حالات پوری تڑلی وضعیت محیط خٹول د تراشدی د غمیزو محیط نو تب مر شیر بڈیر تراشدی و غمیزو پوری تڑلی ولی ما تر سنگ مینا هم پاللی ده انسان فطرتن مینې ته اړتیا لري او له مینې سره یو ډول تړاو لري، نو ما په دواړو حالاتو کې اوس هم شعر لیکلی دی، هم مې مینې ته شعر لیکلی دی او هم مې غمیزې او تراژیدۍ غندلې دي. چې د کلي مازیګر وي د کوترو مست غومبر وي، تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مپلر وي، د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دې پر سر وي، ناڅاپي په مخ راسي بس هغه لحظه اختر وي، ته په نجونو کې سرداره شور ماشور دې په ګودر وي، زه او ډله د همزولو بانډارونه برابر وي، خوشي چیرې مینه پاله دلته هر ګړی محشر وي.
تیرو شلو کلونو کې چې په نړۍ کې د لنډې کیسې کیسه کیږي، نو د منلیو ناقدانو مخې ته الیس مونرو شای خامخا ودرېږي. مونرو وایي پر یوې کیسې لږ تر لږه یوه میاشت کار کوي، خواري کوي، بدلوي یې را بدلوي یې. دا څرنګه لیکواله شوه؟ دا کیسه یې په 2014 کال کې د نوبل د ادبیاتو د جایزې تر ګټلو وروسته د نوبل ویب پاڼې ته داسې وکړه چې په ماشوموالی د سمندر وړه شاپیری په نوم د ډنمارکي لیکوال هانس کریسچن اندرسن کیسه لوسته. کیسه غمجنه وه، وړه شاپیری په شهزاده مینه شوه، د همدې لپاره یې هڅه وکړه خو دا هڅه ناکامه شوه او ونه توانېده چې له شهزاده سره واده وکړي. موندرو وایي د دې کیسې تر لوستو وروسته له کوره ووتم، تر خپل کور تاوېدم را تاوېدم، د دې کیسې پای ته فکر وړی وم چې څرنګه یې له غمجن انجامه ایستلی شم. موندرو زیاتوي چې وړه شاپیری باید په اوبو کې مړه نشي او داسې کیسه لدی جوړ شي چې ټوله نړۍ ولولي. الیس مونرو دا پیشه د خپلې لیکوالي په لور لومړی ګام ګڼي. دا بیا کیسه کوي چې شوانځی یې له کوره لري وو، په لاره به یې له ځان سره کیسې جوړولې. دا کیسې به یې د ځان په باره کې وي، خپله به یې اتله وه او دا فکر یې نه کاوه چې دا به خپرې شي. مونرو وایي چې د دې کیسو جوړېدو به دا هوسا کوله. کله چې د نوبل تر جایزې وروسته لاغلی مونرو پوښتنه وشوه چې لیکوالي و تحفه ده چې تاسو ترلاسه کړې، دی په خندا ځواب ورکړ او وی ویل چې راته نږدې خلک خو مې ویني چې زه څومره خواري کوم.
هغه کسان چې زما شاوخوا دي فکر نه کوم چې دا فکر به کوي، خو ما خپل په دې باره کې سوچ نه دی کړی چې دا یو سوغات دی. ما یوازې دا فکر کړی چې دا داسې شی دی چې کولی شم، خو په دې شرط چې سخت زحمت وباسم. که دا یو تحفه وي، ښکاره ده چې د سمندر له وړې خاپیرۍ را وروسته اسانه تحفه نه ده.
د مونرو په باور د کیسو لیکل سخت دي، زحمت غواړي او دې ته تر هغه کیسه لیکل سخت دي چې په پیل کې تصور کاوه او تمه یې لرله. کله چې له دې پوښتنه وشوه چې د کیسې کومه برخه سخته ده، دی وویل چې کله دوهم ځلي کیسه لولي او دې ته کیسه بی خونده ښکاري.
کله چې تاسو پوهیږئ چې لومړۍ برخه هڅوونکې ده، دوهمه برخه ډیره ښه ده، بیا یو سهار ګوري او فکر کوي چې دا څه ګډوډ شی دی، نو په دې وخت کې باید کار پرې وکړی. ما تل دا فکر کړی دی چې ستونزه په کیسه کې نه ده، ستونزه په ما کې ده.
د نړۍ دا نامتو لیکواله وایي چې د لیکوالي په پیل کې دا ورته مهمه وه
چې د کیسې انجام خبرانش، ځکه چې د غمجن کرکټر زغم ورته ګرانه وو. خو وروسته ځینې کتابونه ولوستل چې د دې نظر یې بدل کړ او بیا یې له تراژیدي خوند اخیست. مونرو د خپلې لیکوالۍ په اړه دا هم وایي چې په پیل کې پر ځان ډېره ډاډه وه، خو کله چې لویه شوه او له یو شمېر نورو سره یې وکتل چې لیکل یې کول، دا اطمینان یې ورک شو او دې نتیجې ته ورسېده چې دا کار چې دی کوي تر هغه سخت دی چې فکر یې کاوه. خدا وایي ما کله هم لاس وانه خیست، هڅه مې کوله، خواري مې کوله، زیار مې ایست. مونرو اوس نه هتیا کله نه ده، دا وایي زه لا هم زده کړه کوم او کوشش کوم چې هغه سې لیکل وکړم چې تر مخکینیو لیکنو مې شوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې له نورو ژبو ژباړې ډېرې شوې دي. د بیلابیلو علومو کتابونه هم لیکوال ژباړي، خو که چیرته د انجینری کتاب انجینیر ژباړلی، طبي کتاب ډاکټر ترجمه کولی، د کرنې کتاب د زراعت متخصص ژباړلی، یا دغو کسانو په خپلو زده کړو څانګو کې لیکنې کولی، د دوی علم به له نورو سره په اسانه شریک شوی وو چې خیر به ډیرو ته رسیدلی وو. د کندهار په میرویس حوزوی روختون کې د ماشومانو د څانګې له روزونکي متخصص ډاکټر نیک محمد زفری څخه چې په وروستیو کې یو کلنه طبي سروې کړې ده، زما همکار په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې ولې اکثر افغان ډاکټران طبي لیکنې نشي کولی.
داسې عمومي خبره دا په ټولو باندې صدق نشي کولی، خو که په مجموع کې وګورو صحیح ده، په مجموع کې به ټول ډاکټران به خلی کولون نه وي، خو شته ډاکټران چې خلی کولون هم دي. هغه ډاکټران چې په مالجه کې کار کوي دغه ډیر هغه تمرکز په خپل مالجه باندې دی چې دا څنګه مریض ته دوی کې څنګه خپل مریض مینجمنت کې، او هغه ډاکټران چې بیا پیلی بدل شي نو هغه بیا خلی کول ځنې جوړي د خپل مطالعه پورې ماړه لري. اصلا ډاکټر چې دی ټول خپل مسلکي کتابونه ګوري، داسې نورو کتابو ته دا وخت نه دی ورکړی، یو نه ګوري چې که وګوري شاید چې خلک وځنې جوړ شي.
یوه توقو چې د خلکو ستا هغه دا چې اوس د ټولنیزو رسنیو دوران دی او خلک غواړي چې له ډاکټرانو د ځینو ناروغیو په اړه معلومات واخلي. زه خو چې دلته د کندهار په سطحه باندې کوم ډاکټران ګورم، دوی ته ډېر پورې خلکو ته داسې کوم پروګرامونه نه لري.
نو دا کدا سوشل میډیا کې وګورئ رښتیا هم داسې ډاکټرانو ته دوت کم دی چې د خپل فیسبوک پاڼه باندې داسې فعالیت وکړي چې د بعضی دغه عام مریضیو په باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نو په واقعیت کې هم دا هغه کم دی، ډیر نه دی. بعد دا شی وایي دا ډیره ښه پوښتنه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه، او ډیره ښه پوښتنه م پورته کړې ده. دوست باید ډاکټران توجه وکړي.
ځینې ډاکټران ښه موضوع لري خو سمه افاده نسي کولای، ځینې بیا برعکس ښه لیکل کولای سي هم د موضوع لکه حتی سره مخامخ وي. ستاسو په نظر علت څه دی او څه باید وسي؟
دا داسې که سړی د سپیکر وکړي تانه په ډاکټرانو پورې به محدوده نه وي، یعنې تاسو په مجموع کې دا خلک داسې وي چې مثال بعضې ډېره ښه افاده لري او بعضې د افاده یې ضعیفه وي. د آزادې مطالعې خبره هم دلته مطرح ده چې مقصد ډاکټرانو داسې آزادې مطالعې ته ډېر وخت نه دی ورکړی.
دا یو اړتیا بولي ډاکټر صاحب چې آزادې مطالعې ته
دا خبره دی بالکل صحیح ده. زه په دې کې سم موافق یم چې آزاد مطالعه ته باید سړی وخت ورکړي.
اوس پر اساس تاسو څېړنې ته څومره کسانو سره مرکې کړې دي او کومه پایله مو ترلاسه کړه؟
دا یو ډیسکریپټیو کراس سیکشنل څېړنه وه چې د دوی لپاره مو یو کوشنر جوړ کړی و، سوال نامه په اصطلاح، چې په دوی کې 50 سوالونه وو. یو 50 ویری بلونه چې د څېړنې په حساب ویری بلونه ورته وی، یو متغیرات ورته وی. نو دا 50 ویری بلونه مو درلودل چې دا د ار مریض سمو په کټ یو ری مرکه کړی. دا د کراس سیکشنل معنی دا چې په کټ مریض یو ری ویني، مګر ټول معلومات په غیوه ورزنه خلی بیا مریض نه ګرځي چې بروسه بده باندې څه کی نه. نو تقریبا 420 نفر د مو په څېړنې کې شامل وو، چې د 255 نفر چې 55.4% کې نرینه، او 26 نفر چې 40.5% کې ښځینه وي. منځو قولونه کم د 2 لوړ.
د دغه ډول څېړنو ګټه څه وي ډاکټر صاحب؟
د دوی ګټه خو یو دا چې هغه خطري فکتورونه سړي ته معلوم شي، خصوصا د مړینې په حساب چې کوم خطري فکتورونه دی چې هغه که یو ماشوم په سینه بغل وخته شي، کوم خطري فکتورونه د ده په مړینه کې ډېر رول لري چې هغه موږ ته څنو څه معلوم شولای چې خود سان چې پغو کې یو مهم هغه چې وو خطرې فکتور سوی تغذیه و او تقریبا چې دی وکول نه کم کوښنیون د 2 میاشتې ته 12 میاشتې پورې 300 بده 400 د شپته نفر کې 350 نفر چې 3.1% د مودې سرنه جوړوي دا دی وکول نه کم کوښنیون د 2 میاشتې نړ کوښنیون چې مورټری ټیم په دوه کې ډیره و یعنی مړینه کې زیات او خپل سوی تغذیه په دوه کې رو د لودو خپل اس د کورنۍ کې د سګریټ څکول چې دا خپل د شدید نه بغل د فور یو ریسپکټور تثبیت دی شي سوی تغذیه خپل د موسم په حساب مخته معلومه شي خصوصاً په منی او په ژمی کې د دوه مریضۍ واقعات بې پاو کولونه ډیرو نو دا د څېړنې هغه ګټه ده چې سړي ته معلومي چې تو ته خطرې فکتورونه معلوم چې هغه د مریض په مړینه کې رول لري زه د خپلې څېړنې په حساب تو ته ویم چې دوه څلوېښتو کورنیو چې 9.1% کېږي دوی د خاص د ګایش نه استفاده کوله او 15 کورنیو چې هغه 8.5% کېږي دوی د لرګیو نه استفاده کوله او 12 کورنیو چې 3.4% کې دو لرګي او ګایس په مشترک شکل سیزل او 3.3% کورنیو چې ډیر لوړه پیسادی ده چې نشبه تاسو لري نه پیسادی کې دو ار هغه شای سوال چې سواجی کغه را بړ دی کغه کاغذ دی کغه مثال دی خبر یو بل شای هر شای چې سو زیدای شي هغه دی سوال دی چې په داسې نه کاوله چې د خپل د محیط فورم یو پرابلم دی او خپل د کور دی فورم یو مشکل دی
ډاکټر صاحب د ورسې پښتنې په توګه ستاسو سپیشلینه کې چې ما مطالعه کړ ټولنې او عامه روغتیا وزارت ته موږ وړاندیزونه کړی خپلان د توګه دغه وړاندیزونه یادونه وکي
خپل د مایند خبره ډیره مهمه ده چې مایند خپل کښنیون ته په اول شپه میاشت کې خو خپل شه دی ورکی او ورسې د شپه میاشت ورسې بیا مو تمه ماغو غذا باید شروع شي دا مو ټولند هي وړاندیز دی موسم بعد امر مطابق خپل ټول واکسینونه وکړي د امر مطابق کوم واکسینات دی خپل د نېشنل هغه مطابق پیسلو هغه رهنمود مطابق چې په واکسیناسیون کې استعمالي کړي د ملک په ساته باندې هغه واکسینونه باید پوره کړي خوشبختانه د سینه بغل واکسین هم په د واکسینو کې شته دی د سګریټس کول نه چې مخکې مو درته وویل دغونه باید دا کورنۍ دا وکړي او د بیځای دواو څخه باید دا وشي د ژمي په موسم کې باید کښنیو سګارم وسوتل شي د عمر وختي د پوره مو باز وړاندیزونه لرو چې په جنوب غرب حوزه کې د سهي مرکزونو شمیر باید زیات شي او د سګریټ او چلمو د دوه په تجارت باندې بندیز ولګول شي او د خلک دوه په ازرار باندې پوي شي او بل په د ټولنیزو غږیزو د ټي وي او رادیو کې په دوی کې د صحیح تعلیمات په زیات شي د مور د شدو ګټه باید په عامه پوهاوی دغه پکله زیات شي د تعلیمي مرکزونه زیات شي باید په خوښ ډول په اطرافو کې باید ډیر کوشش وشي ځکه د موږ ډیر مریضان چې وو هغه د اطرافو نه وو
د ډاکټر ظفری له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو ادبي مجلې لمن راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل سند سکینو شگونا جوڑتے او محل نرگس میں پغے گراوڑو ہمیل مامے کھڑا رام بیل سات کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیو محل رنا میں دس بوگ میں کڑا دزہرا پست غزلے خنداتا تنظرو کھلے زر کے گاڑے دے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل دزوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغل دزوانے اورے کبل سندس کی نوش گونا میں چھوڑ کے او محل ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل